Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت څاروان ما د تشنه اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې ځینې پیښې چې که ورته توجه وشي نو مخنیوی کېدای شي. هر کال د ډیرو انساني مرژوبلو او مالي تاوانونو د پیښې سبب کیږي. د ګاز او سکرونی ول، د ګاز د ډبو چاودل، د برښنا شارتۍ او اور اخیستنی په افغانستان کې تربل هر وخت نن سبا ډیری پیشی شي. په ځانګړي ډول په ژمی او د حواله سړیدو سره هر کال د غاز نیولو پیشی لا ډیری شي. په همدې ونې کې مول هرات ولایت څخه د دغه ولایت روختون د سرچینو په قول راپور درلود چې په تیرو دوو میاشتو کې یوازې په هرات ولایت کې د غاز نیولو 130 پیشی ثبت شوې دي. د غاز نیولو ترڅنګ د سکرو په اثر هم ډیر کسان له خطر سره مخامخ کیږي، مسمومیږي. همدارس په افغانستان کې د برېښنا د شارتیو له کبله د انساني تلفاتو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه پیښیږي. ډیری افغاني کورنۍ د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره له غاز او د ډبرو له سکرو څخه کار اخلي او وخت نا وخت داسې ناوړه او بدې پیښې پیښیږي چې لکه بلې انساني تلفات رامنځته کیږي. بې وزلي، د سونګ موادو د کیفیت خرابوالی او تر ټولو زیات بې احتیاطي د دغو پیښو اصلي دلایل ګڼل کیږي. موږ غواړو چې په دغو پیښو له خپلو درنو او متخصصو میلمنو سره خبرې وکړو. ممکن د دوی خبرې له تاسو سره مرسته وکړي چې له دا ډول پیښو ځان وساتئ. نو هیله ده چې د خپرونې په ترڅ کې به ټلیفون هم وکړئ که پوښتنې لرئ، زموږ درانه میلمانه به ځواب درکړي. داخله متخصص ډاکټر فریدالله عمری له افغانستان څخه راسره دی د ټلیفون له لارې، او د برېښنا متخصص انجینیر عبدالخالق نوري په جرمني کې دی، له هغه ځایه راسره دی. انجینیر صاحب نوري یوازې په جرمني کې 15 کاله په خپل برخه کې کار کړی دی، په ډیرو نورو هیوادونو کې هم کار کړی دی. په دې برخه کې ډیر معلومات لري، خپلې تجربې به هم را سره شریکې کړي. په دې به هم وشخیږي چې ولې انسان برق نیسي، څو وکړو چې برق مو ونه نیسي یا له شارتیو ځان خلاص کړو. تاسو ته معلومه ده چې په دې تیر کال کې، یعنی تیر کال د میلادي می منظور دی، شمسی نه شمسی لا روان کال، د افغانستان په سپین بولده کې، کابل کې، څو ځای په هرات کې، مزار شریف کې، بیلابیلو ځایونو کې د برق د شارتۍ له کبله په بازارونو کې اور لګېدلی دی او ډیر دوکانونو ته تاوان اړولی دی. دا چې په کورونو کې څومره دا ډول پیښې شوي دي، د هغو حساب نشته، بې شمېره زیاتې به شاید دا ډول پیښې وي. پر حال دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب عمری، که لومړی تاسې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې کله چې په یوه خونه کې ګاز خپور شي باید اولین کار مو څه وي؟
که چیرې په یو خونه کې یا په یو اتاق یو کس په ګاز نیسي، یعنی موږ طبي په دریک کې ورته ګاز گرفتګي وایو او پښتو کې ګاز نیول ورته وایو، چې تاسو مخکې په دې باندې رڼا واچوله چې دا کېدلی شي د ګاز له امله وي، یا هم د سکرو د له امله وي، یا هم نور د سون مواد چې دي لرګیو په شمول دې له امله وي. یو کس په یو اتاق چې کله ګاز ونیسي، یعنی ګاز نیولی وي، اول کار به زموږ دوی سروان صاحب چې ډېر باید کوشش وکړو چې هغه شخص باید د هغه اتاق نه د باندې راوباسو، یعنی آزاد هوا ته، یعنی موږ به ډېر کوشش کړو چې هغه آزاد هوا ته راوباسو. او دوهم، موږ به ډېر کوشش کوو چې دغه شخص هم د باندې آزاد هوا ته راوایستله. سروان صاحب هغې ته به وایو که چیرې هغې شعور درلودله، نو هغې ته د کوشش وکړو، یعنی خبرې کولی شوی او شعور یې په ځای باندې وه، هغې ته به کوشش کوو چې مایات به ورته ورکوو، لکه مثلا د لیمو جوس به ورته جوړوو. هدې تر څنګ که چیرې لیمو جوس شتون ونه لري، هغه بوره به په یخ اوبو کې ورته حل کوو، یا د مستو سره هغه به ورته ورکوو، یا نور مایات به ورکوو چې دوی سره کومک وکړي. او درېیم، دې ته به سروان صاحب ډېر کوشش کوو، ورته وایو که چیرې زموږ سره یوه پوپونه یا ډډبیک آی، یا هم د دې اصل یو بل شی وي، هغه ته ورته وایو چې هغه د زړه تاله هغه پوسکوا تر څو پورې چې په کافی اندازه کاربن خارج کړي، یعنی کاربن اکساید او اکسیجن واخلي. او څلورم دا کچیر دغه شخص خپل شعور د لاسه ورکړی و، یعنی خپل په شعور نه درلود په کوم حالت کې و، نو په هغه حالت کې هغه په طبي اصطلاح چې هغو ته موږ د سی پی آر پروسه وایو هغه به ورته عملي کوو. او هر څه عاجلتر به دغه ناروغ د دې تر څنګ چې خوله په خوله به تنفس ورکوو، سی پی آر به ورته کوو، دغه به ژر نږدې روغتیایي مرکز ته رسوو تر څو پورې چې هغه هلته په کافي اندازه باندې اکسیجن واخلي او ده سره کومک وشي ساروان صاحب.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بله پوښتنه هم له تاسو څخه کوم، بیا به د برق په ارتباط انجینیر صاحب نوري ته ورشمه. اخه دا ده چې دا مې اوریدلی دي چې دا خبره څومره دقیقه ده، وای کله چې په کومه کوټه کې کومه خونه کې گاز خپور شوی وي تاسو برق مه لګوئ، که ګروپ هغه کوټه لري برق لري نو ګروپ مه لګوئ، ځکه چې امکان لري چې اور بل شي. او بل دا ده چې کړکۍ باید فوراً خلاصې کړو چې گاز ووسی. دا دوه خبرې څنګه دي؟
اوم ویل چې په یو ټاکه مثلا غوس خوشی شوې ده، خو دا پیښه خو په افغانستان کې ډېر رومانس کیږي. اول چې غو ټاکه کچیر تیارې چې موږ زو اول برق لګاو، که برق نشته موږ هغه ته لایټر هم کم دی او موږ کوشش کوو چې مثلا لایټر ولګاو یا مثلا بر اور لګید ولګاو، نو دا کار به هیڅ کله هم نه کوو، ځکه هغه د برق لګیدل هم دې باعث کیږي اکثر اوقات چې دغه کور او دغه اتاق یا دغه خونه مطلق په اور باندې تبدیل کی. او دغه کار به نه کوو، نه به یعنی د لایټر نه استفاده کوو، نه د برق لګول نه. او دې تر څنګ به ډېر کوشش وکړو چې لکه څرنګه چې تاسو هم ورته وویل چې ژر تر ژره پورې هغه کڼکۍ خلاصې کړو چې آزاد هوا یعنی اکسیجن راشي. کله چې موږ د ګاز نیولو څخه ساروان صاحب خبرې کوو، هدف مو دغه ده چې مثلا په پراخه پیمانه سره په هغه اتاق باید اکسیجن موجود شي یا پیدا شي تر څو پورې چې هغه کسان چې د گاز نیولو په واسطه باندې مسموم شوي دي یا په هغه اتاق هغه هوا خرابه ده، یعنی د مسمومیدو حالت رامنځته کوي، هغه حالت باید منځه لاړ شي او وروسته د هغې نه د هغې اتاق څخه استفاده وشي. خپل خبرې را ټولوم، رځم بیا هم اصل موضوع ته چې د تاسو شوې نه به په اتاق کې چیرې شوی وي، نه به لایټر نه استفاده کوو او نه به هم او ژر تر ژره به کوشش کوو چې دغه اتاق کنکۍ او دروازې ورته خلاصه کړو تر څو د موږ بویباش لپاره هغه اتاق تیار شي او د مسمومیت څخه جلوګیری وشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب عمری. انجینیر صاحب نوري، په افغانستان کې د برېښنا شارتي ډېرې زیاتې دي، برېښنا ولې شارتي کوي؟
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته تاسو همکارانو ته او ټول لیدونکو ته هیله منم چې تاسو ټول صحت او سلامت اوسئ. د شارتي عوامل ډیر زیات دي. اول زاړه لینونه چې دغه پوشه چلمه خراب شي لوس پاتې کیږي او هغه دوه لینونه چې سره نږدې شي شارتي کوي. دوم شارتی په دې باندې رامنځته کیږي چې هغه برقي لینونه ډېر سورتوي طاقت نه لري، واړه نری مزه کش کړي او دغه ګرمیږي او د ګرم په تیرېدو سره خپل پوښ را سور کوي او شارتی کوي. یا مثلا شارتی په دې باندې کیږي چې که سړی پیزونه غټ په کور کې هغه کې ځای په ځای کې او په کور کې چې شارتي کې باید پیزونه والوزي، دا چې پیزونه نه والوزي پیزونه چې قوي وي بیا دا شارتي هغه باعث کیږي چې ور هغه کور ور واخلي.
بله انجینیر صاحب، تاسو ول چې مزي یا سیمونه باید نری نه وي په ځینو مواردو کې، البته دا باید د ته پکاتو چې څه استفاده کوو، مثلا ک اوتو کوو چې نسبتا زیاته انرژي ته ضرورت لري، زیات برق ته ضرورت لري، سیمه هم باید اوسه ډبلې. موږ دا ځینې برقي وسایل وینو د ځینو سیمونه ډېر نری دي، ځینو ډبلې وي، دا د دوی هغه قوت ته یا د انرژي مصرف ته پکاتو سیما مغر کم ورته انتخابی شیک. امدا سیده
اصلا که یو توی یا څورته نور بخیاس هغه چې سړی په خپل اخلي هغه فابریکای چې تولیدی دغه مزای ورته حسابي او هغه مزای ورسره راغتی. اما کوم غواړو چې ساکت ته برق ورکو، د مثال په توګه یو کور نوی لندونی کیږي، هغه لپاره باید یو برقی حساب وکړي چې دلته به څومره مصرف کیږي چې زه دغسې مزای قوي مزای ور واچوم. ځکه په ساکت کې خو سړی یو وخت هغه څه ورته وایي برقی وجاق پکر هغه سړی چې کور ګرم کې، یا سړی کولی شي چې وضو پکې وصل کې، یا مختلف نور اسباب چې ډیر زیات برق کاروي هغه کې دغه باید ډیر لوړ هغه طاقت ولري، یعنی اقلا شپاړس امپیره هغه برق د برق هغه توان ولري چې د هغه په 220 ولټو کې شپاړس امپیره برق تیر کړي. نو په همدې لحاظ باندې دغه کولی شي چې سړی طاقت ترې واخلي. اما مزي چې ډیر ضعیف وي، د لینونه ګرمیږي، ګرمي چې ګرم شي بیا نو فیوز الوزي، او که فیوز ونه الوزي ځینې خلک دي چې ډېر پرمختللي هیوادونه هغه درېمه نړۍ کې هیوادونه کې هلته فیوز ډېر قوي کوي چې ونه الوزي، او دغه
لویه غلطي ده. انجینر صاحب، بیا هم ولې یو انسان برق نیسي؟
او اول خو برق چې 220 ولټ برق لري، نو دغه سایکل او دغه ډیر لوړ یي، او کله چې سړی برق ونیسي او په خپل د وجود انسان دغه وینه چلري، دغه هم هادي دی برق ته پاره ده، نو دغه حرارت تولیدوي او وینه وچوي او سړی مرګ ته هغه کوي. نو په همدې لحاظ باندې زه خلکو ته دغه مشوره ورکوم چې که تاسو غواړئ چې د برق نه ځان وساتئ، او هغه لوس سیم په لاس کې منسی چې برخی، او د هغه هغه نه فاصله واخلئ چې تاسو صدمه رسوي. هغه مثلا یو فیوز چې والوزي، د هغه په علت پسې باید وګرځي چې ولې دا فیوز وتلی دی، او امکان لري چې چیرې په کور کې یو سیم شارتي کړی، او د شارتي باعث دی کېږي چې هغه سیم برق ولري، نو دغه نه باید سړی فاصله واخلي چې سړی برق ونیسي. اما برق لوړوالی یې فرق لري، چې که 220 ولټه برق ولري هم سړی وژني، او که 360 ولټ 380 ولټه برق ولري، 180 ولټه برق 380 ولټه برق ولري هم سړی وژني. نو په همدې لحاظ سړی باید ډېر فکر وکړي چې کوم
برق سره تماس ونیسي. بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په دا ډول پیښو خبرې کوو چې مثلا که څوک ګاز ونیسي، سکاره ونیسي، یا برق ونیسي، نو باید څه وشي؟ او که څوک مثلا ګاز یا سکرو نیولی وي نه هیڅ دي. زموږ میلمانه دي ډاکټر فرید الله عمری، او همدارس انجینر عبدالخالق نوری. ډاکټر صاحب عمری، تاسو مخکې دی ګاز دیولو نخې بیان کړې، د کو څوک کرونی ولوي وي، زغالونی ولوي وي، دیغه او هغه څوک چې ګازونی ولوي وي، څه توپیر شته؟ نخې څه دي؟
بیا هم جناب پروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، موږ دغه تشخیص تفریقي نشو کولای تر هغه پورې چې بیا موږ ورسره دغه ټوکسیکولوژي ته دغه وینه نوي لګلې. لیکن یو شخص په اوایلو کې چې کله هغه په ګاز باندې مسون کیږي، یا هغه ګاز نیسي، یا دې تر څنګه تاسو خبره چې هغه د غال څنګ یا هم د ټایرونو په پیسو باندې سوال لامل هغه مسون کیږي، او یا هم ځینې کسان په پټو خونو کې جنریټور تر څنګ نوسوي، یا هم داسې ګراجونه دي چې په هغه کې هوا بنده وي او هغه د موټر د 15-30 دقو لپاره چلانوي، یا دغه په سمس مشوي وي، موږ دا توپیر نشو کولای. خو په عمومي شکل سره همدغه مسمومیت د ګاز کې چې موږ یوازې د ګاز نو مخلو، هغه یو متل هم دی سروان صاحب چې وایي، وایي په کلی کې وایي یو نفر نیول هغه بیا هغه ویلي و چې غلط ټول دي خورانګه د مو بده ده. اوس مسمومیت ډېر شاند رامنځته کوي، خو یواز دلته گاز مطرح کو نو کله چې یو شخص په دغه مسمومیت لامله کچنه چې گاز نیولای وي یا که بل د سون مواد نیولای وي هغه په دې مسمومیت باندې اخته وي اول به دغه شخص د سردردی نه شکایت کوي یعنی د سرخوږ نه به شکایت کوي او چې ډیر شدید سر میخوږیږي دوهم هم همدغه شخص د ضعیفۍ د بدن نه شکایت کوي چې بدن مې ضعیف ده یعنی د توانایي نه لرم چې هغه دروازه خلاصه کړم دریم سرګیچه بوي څلورم کیدای شي همدغه شخص ته زړه بدوال استفراقات پیدا شي پنځم هم دغه شخص کیدای شي نفستنګي ورته پیدا شي او شپږم هم پمدې حالت کې که چیرې پاتې شي خپل شعور هم د لاسه ورکوي خو دلته موږ دا توپیر نشو کولای ساروان صاحب چې ووایو چې دا به د څه شي په مصمومیت کې رامنځته شوي چې دغه حالت دغه شخص دغه حالت رسولی ده نو هغه بیا وروسته معلومه کیږي خو په عمومي سطحه دغه نښې نښانې چې کومې ما وښودلې دا د ټول ګاز په مصمومیت کې یا د ټول سوان مصمومیت کې دغه شی رامنځته کیدلی شي
بله ډاکټر صاحب کوم یو ډیر خطرناک دی ګاز نیول او دسکرو نیول
خطرناک سروان صاحب دواړه دي لیکن ډېرې پېښې چې رامنځته کیږي که چیرې موږ یو څېړنه وکړو او هغه ارقام راټول کړو نو دغه د ګاز نیولو نه ډېر رامنځته کیږي ځکه خپله باندې دغه موږ چې کله د کاربن مونوکساید نه چې دا خپله باندې یو ګاز دی ادې نه نوم اخلو نو خپله دغه کاربن مونوکساید چې ده دا یو بیرنګه او بی بویه ګاز ده یعنی هغه کسان که چیرې په اتاق ژمی ده هوا وسړه ده په افغانستان کې په اکثریت ولایتونو کې نو کله چې دوی دغه بخارۍ مابین کې ږدي د ګازي بخارۍ او دې شاوخوا ته دغه خلک ورټولیږي د دې په خاطر چې ځانونه ګرم کړي او د یخ هوا څخه یې وساتي نو کله چې دغه ګاز تنفس کوي دوی په خپل احوال کې نه پوهیږي ما درته ویل چې وروسته دغه نښې نښانې رامنځته کوي ځکه دغه د کاربن دغه کله چې همدغه پادو د اکسیجن په موجودیت کې دغه ګاز داخل اتاق سوزي د کاربن مونوکساید ګاز تولیدیږي نو کله چې دوی د تنفس کوي دوی نه پرې پوهیږي او وروسته هغې نه هغه نښې نښانې را پیدا کیږي خو اذغال سنگ یا هم د نور اذغالو هغه اکثره دغه کسان چې مسموم کیږي هغه په ویلو کې هغه حکایه کوي سروان صاحب وایي چې دغه بخارۍ دود کوله یا هغه اذغالو چې موږ ورچولي وو بخارۍ ته د هغې نه لوګی را پورته کیدله وروسته د هغې نه دا مشکل موږ ته رامنځته کوي یا هم په سندلۍ کې که چیرې هغه اذغال چیرې په ایرو کې پټوي او په سندلۍ کې ږدي هغه دی خپله باندې حکایه کوي وایي چې دغه دونه لوګی پورته کیده وروسته د هغې نه موږ ته دا مشکل پیدا شو خو لیکن اکثریت کسان چې ګاز مسموم کړي وي دوی دغه حکایه نه کوي ځکه دوی وایي چې موږ د ګرمېدو دپاره ناست موږ هېڅ پوه شوي نه یو چې موږ څه رقم مسموم شوي یو او په خپل ځای کې پراته وي حتی بعضې کسان اکثره تر شفاخانې پورې هم نه رسېږي ملته یې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی وي خو په عمومي درسته دا ویلی شو چې د ګاز نیول د هغه خبره سخت و شدیدي نظر ته غالو او نور د سوان مواد څخه
بله ډېره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب عمري انجینیر صاحب په افغانستان کې د برېښنا د شارتۍ له کبله د اورلګېدو پیښې ډېرې زیاتې دي ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي دغه سیم کشي چې په ودانیو کې کوي دا معیاري نه وي که کوم بل سره او ستاسو سپارښتنه ورته څه ده چې له دا ډول پیښو مخه ونیول شي
په افغانستان کې باید یو قانون د دې لپاره رامنځته شي چې د لیندوانی کې یو مقررات رامنځته کړي چې مقررات سره کوم کې یو د بین ملي مقررات موجود دي او اول سیم کشی چې کیږي د کور کې د مثال په توګه 2.5 ملي متر سیم غټوالی باید ولري په د کور کې چې لیندوانی سره کوي بیا د کور کې د څراغونو چې چلانېږي د لپاره مخصوص د لیندونو غټوالی ته ضرورت شته او زمنن دغه ساکتون ته مخصوصا سیمونه چې هغه 2 ملي متر دی ځکه ته په لویه کچه طاقت انتقال کیږي هغه طاقت باید برق هغه وکړي او زمنن فیزونه باید ضعیف وي د هغه لپاره چې یو شارتي رامنځته شي د فیزونه باید والوزي نه یې د لپاره چې هغه په کور کې هغه ور بل شي نو په دې لحاظ باندې ډېر شایانو ته باید یو برقي فکر وکړي، یو برقي باید دغه روزنه ولري چې لیندوانی کوي هغه کې څه ورته وایي څه شی باید مراعت کړي. زه د اوسني شرایطو کې چې د شل کلن جمهوریت وخت کې افغانستان ځوانانو ته ډېره روزنه ورکړې ده چې د اوس تښتي د دغه لپاره یو لوی هغه لرم څه ورته وایي ماتم لرم ورسره چې دا بلې وته دغه افغانستان کې د شرایط نه مراعت کیږي چې دا خلکو ته د تنفس زمینه برابره کړي چې هلته دی هلته دغه کار وکولی شي د مسله کې چې زده کړې له فني پلوه خلکو ته خدمت ورسوي. دغه متاسفانه نشته. حتی په المان کې یو دوه تنه هغه تخنیکران راغلي وو چې ما کار ورته پیدا کړ، زړه مې درد کولی وي خو دوی بېکاره وو. له بل خوا یې د دې لپاره چې د افغانستان کې هلته کار نشته دوی دې خود راغلي. نو په همدې لحاظ باندې زه داسې فکر کوم چې پنی خلکو ته باید وظیفه ورکړي تر څو چې دغه خلک وکولی شي چې په وطن کې له پنی پلوه.
بله صاحب، بله انجینر صاحب، یو شی چې زه ورته متوجه شوم، البته ما د برق په برخه کې ډېر دقت هم نه دی کړی، په وطن کې به زموږ په کور کې یو فیزو یا به دوه یا به نهایت دریو فکر کوم زیات نو تر څه حده چې په یادی شي. خو دلته که هر خونه دي دوه دوه حداقل فیزونه لري، د فیزونو شمیر هم فکر کوي چې مهم دی.
و د فیزونو د مثال په دغه تاسو کا به یو برقي وجاخ ولري، اگر درې فازه برق غواړي اگر درې فازه برق وای په نور ځای کې مصرف نشي، یعنی دا فیزونه باید دغه لپاره وسنجول شي. که د وجاخ د برقي دګدان خراب شي باید دغه ټول برقي فیزي ولوزي. او د کور د لپاره د مثال په توګه سړی چې غواړي چې بیا په کور کې یو نظم راولي، د مثال په توګه زه یو د کیناستلو کوټه کې غواړم چې یو نظم راغکمه، باید همدغه برخه کم کم ګل کمه، نه یوازې دغه نور ټول برقونه نه باید لاړ نه شي. نو په همدې لحاظ د هر کور دپاره د څراغونو لپاره باید بیل فیوز موجود وي، او په هر کوټه کې باید د هغه برقي اندازې لپاره کمپیوټر کاروي، که څوک برقي وجاخ کاروي، د دغه لپاره باید هغه فیوزونه باید تفاوت ولري. او همدې ته ورته د ډیرو مهم کارونو لپاره چې هغه باید برخې هیڅ قطع نه شي یا صدمه ونه رسیږي، هغه دپاره باید مخصوص فیوز موجود وي. نو په همدې لحاظ په المان کې په هر کور کې دغه کور کې چې زه اوسېږم شپږ کوه فیوز برق دلته موجود لري.
ډېر زیاته مننه کوربدن. اوس به ورشو اورېدونکو ته وګورو چې زموږ ترانه اورېدونکي د موضوع په اړه څه پوښتنه لري یا څه نظر لري. لومړنی اوریدونکو ته به ورشو. مهرباني کوي ازادي راډیو.
سلام علیکم سروان صاحب، جوړ یاست؟ بخیر
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
پښتنه خمر ډاکټر صاحب څخه دا ده چې موږ خاطراتي سیمه کې یاستو، او دلته مثال خدای نه خصد المریض شمسی خو موږ لرو، او به لرو نو به راپورته کوم زکو ته. کوم وخت خامخا اوریدلم د سپیکر راغلی دی خلک برق نیولې دي، او چا خو ځوان لاس ورکړی څوک بیا سي دي، خدای پاک بس جوړ کړی دی. مثال دا برق تاثیر دومره نه پکې کړی. په اول اسپارښتنه به ډاکټر صاحب باید مونږ ته وکړي چې یو څوک دغه برېښنایي شمسي ونی او مونږ باید څه اقدام وکړو، کله چې شنه کار واخلو، که دغه موضوع ته تشریح کړي ډیره ځواني به
ډیره زیاته مننه. کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړو. بل اوریدون کوم لرو تاسو هم ځان راو پیژنې؟ نه، ټلیفون یې قطع شو. لومړی نو ډاکټر صاحب تاسو ورته وایس، انجینر صاحب بیا له تخنیکی نظر په دې خبرې وکړي، که څوک برق ونیسي تبان چې ډیر ژوبلی شي څه وکړي باید سړی؟
تورون صاحب لکه څنګه چې زموږ نصری صاحب ورو د هلمند نه اړیکه نیولې وه، کچیرې یو شخص برق نیسي، یعنی هغه که خپله باندې د شمسیو برق وي یا هم د جنریټور برق وي یا نور هم طالع هم برق وي، نو موږ باید لومړی قدم کې ډیر باید کوشش وکړو چې په هغه شخص باید ورنږدې نه شو تر څو پورې چې هغه برقي وسایل چې هغه برق نیولی ده، که هغه مثلا عمومي لاین وي یا سي ساکته وي یا مثلا بل لاین راغلی وي، هغه باید قطع کړو. تر هغې پورې به په ناروغ باندې ناروغ ته ورنږدې نه شو. وروسته له دې څخه چې موږ مطمئن شولو چې هغه برقي جریان مو قطع کړی دی، او دې تر څنګ په ډېر باید کوشش وکړو چې هغه به چې کله هغه قطع شولو دغه ناروغ دغه کس چې برق نیولی ده، دې نه باید ځان مطمئن کړو چې آیا دغه تنفس لري که نه. که چیرې دې نو دغه کس چې برق نیولی ده تنفس نه درلوده، نو موږ باید په دې هڅه کې واوسو چې هغې ته خوله په خوله باندې تنفس ورکړو، یعنی هغې ته نفس ورکړو، او دې تر څنګ هغه د سی پي آر پروسه چې هغه یوه ایمرجنسي یوه عاجله یعنی پروسه ده چې هغه د طبابت له خوا نه هم ترسره کېدلی، طبیبان خوا نه هم ترسره کېدلی شي په ناروغ باندې، او د عوامو خلکو له خوا نه هم ترسره کېدلی شي، تر څو پورې چې دغه د ناروغ زړه بېرته دوباره حرکت پیدا کړي دا پروسه به ترسره کوو. او دې نه علاوه څلورم قدم کې ساروان صاحب دورور ناصري ورته داسې وایم چې دا کارونه دې چې کله وکړل نو بیا کوشش وکړه چې د ناروغ د هغه کس څخه چې برق نیولی، که چیرې د برق شدت ډېر وي او د هغې جامې او لباسونه یې په تن کې سوي وي، هغه هر څه زر تر زره د هغې د ځان څخه لرې کړه، او په هغه باندې یوه پاکه روجایي یوه پاکه تکه واچوئ، او وروسته یې روغتیایي مرکز ته ورسوئ. خو موږ اکثره داسې پېښې لیدلي ساروان صاحب، د ناصري ورته دا وایم چې وروسته په دې باندې انجینر صاحب هم رڼا اچوي چې یو کس برق نیولی ده، یعنې د هغې تر څنګ بل نفر د هغې لاس واچولی دی، هغه هم ورسره چپه کړی ده. ګران په دې اساس باندې اول اقدامات هم باید دا وي چې هغه جریان د برق هغه که لود سیم وي، که مثلا که بل ساکټ وي یا بل عمومي لاین وي، هغه باید قطع کړو دغو ساحې نه، وروسته د هغې نه په هغه ناروغ کس باندې چې هغه برق نیولی ده په هغه باندې کار شروع کړو. که چیرې دغه کارونه ورسره وکړو همزمان، زه مطمئن یم چې یو شخص برق نیولی وي، انشاءالله هغه به تر روغتونه پورې رسیږي، او هغه به خپل روغتیا هم په مکمل شکل ترلاسه کوي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنه. یا ازادي راډیو،
دغه زموږ خواته دوه کاله دمخه یو سړی و، هندار ونیوې، بلال مشتر نه په خلاصېدی د شمسیانو نو دی چېر بیا چا بس وکړي چې دا په لنده مځکه کې کښېږدي، هلته چې موږ کښېښوي نو چېر هغه دوې ورځې دغه شو، هغه کار خلاص شوی، هغه مړ شوی و. زما په ټوله د افغانستان په ولس دا غږ دی، شمسیانې اوس بېخي ډېرې دي، وایي چې دا لس ویرونه پټ کړي، او یو ځای چې دا شمشیانو کې واړي پیدا شي، وایي چې پلاک خطا کړي، یا مولد ته برق وړي، یا بل ځای ته. وسلام،
ډېره مننه، سلامت اوسه. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسیم ځان راوپیژنه. یا ازادي راډیو،
مننه ساروان صاحب، خو خوشحاله اوسې، پښتون افغان یم، لغمان نم.
سلامت اوسې، مهرباني کوئ صاحب.
فرمان سے محترم ڈاکٹر صاحب، دغه بارہ کی ضرورت معلومات را کی خپل چلی دلی دی، دغه برق سو گونی سی دغه چوی پشگا کی نه دغه شگی کی چوی خاص کله شی، وای دغه برق بیر ته ډیر زر دغه کما سرا کی دغه بزن کی وی د خوشی کین، دغه برخه کی ضرورت تلک معلومات را کی چې دا څنګه دا خبره، او دیم دغه برخه کی تداوی څه به موجوده کنه، دغه برخه کی تلک معلومات.
سید ډیر مننه، اوریدونکو ډیر زیات دي، ک لطف کی چې لنډی خبري وکي چې جواب ته هم وخت پیدا شي. مهرباني کوي تاسو هم. سلامات اوسه، مهرباني کوي.
د عمرانه خوشاله اوسه کې محمد ابي احمدي هم بغلان مزر وره سروان سه محترم ټول کس مون تاسو وګوره د برق نیول یا برق نه نیول. خو بدبختي ده چې دا سروان سه افغانستان کې هر سړی برقی ده، هر سړی هغه شیندار لګي یا شمسی لګي یا زونده برق لګي، تقریبا دوی خپل دغه شی خپل لاس باندې یار کورنۍ وګوره افغانستان کې معمول ده، دغه هر سړی څنګه وي نه بوختي، هغه یو سیستم جوړي، هغه سیستم وګور معیاري نه یا نو د شپږ کس یو دولتي هغه راشي ورته یا برقی راشي هغه ورته چیک ورته وی ګوري. نو ټول کې تیر کال د من کلی کوم دغه شی افغان خبر یو څوک برق نه بیا دغه یو سات نیم سات ری کې خړې بیا بل هغه نه ویول کابل ته بیا لکه ته دوی به وسو خو ډیر وخت یو ته وس هم نظر مای پدا. نو ټول کې موږ ټول برقیان یاسو په دې راشه کې باید هغه سوسمونه باید هغه خلکو ته وس باید هغه خلکو نو استفاده وسی نه پیو سونه زیات ولګي. نو ټول کې دا مشکلاتونه دي. سروازه محترمه،
ډیره مننه، سلامت اوسه کورودان. یو بل اوریدونکو هم لا اورو بیا ځو مل منو ته مهرباني کوي تاسو.
سروان صاحب محترمه، سلام الله تعالی د دې د ټول قدم اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ به.
سلامت اوسه، مهرباني کوي، مستقیما پښتنه کوي.
قربان سم الله خوشاله کوي سلام مېلمنو ته وایم سروان سم محترم زما ډاکټر صاحب مریض څخه دا پوښتنه ده خوشاله یم چې درځه غوړم د خپل ټلیفون د طریقې ادمه لپاره د فخر او افتخار ځای دی چې موږ داسې لوړ لوړ قدرونه لرو په افغانستان کې د ډاکټر صاحب مریض څخه خدمات هغه پوښتنه ده محترم سروان صاحب یو خواغه غازنیونې دي چې مثال د خبرې په جیم کې په دا کورو کې خلک غازي بخاري مثال چلاندي داغه څخه دا اکثره د غاز نیونې را مخته کیږي ان زموږ په منډه کې الحمدلله موږ د بوت څخه استفاده کوو په شاریات کې دغه مشکلات ته دوم غاز نیونه یا غاز نیونه دغه د محترم سروان صاحب بلته موږ کویان ورته وایي یا ځین کسان ثانان ورته وایي نو دغه ساعت اکثره وخت موږ لیدلې په دکلیوالو سیمو کې یا څاروي ورلیدلې خدای نه خسته یا مثال انسان ورلیدلې دغه څاروي د ژغورن لپاره انسان ورلیدلې چې مثال هغه څاروي راو کاږي هغه انسان راو کاږي نو په ورانه حالت ته هغه څاکه غیسونه سي چې مثال د خبري غاز دی د محترم عمر صاحب ته خدمت پښتنه دغه چې دغه غاز لیونه واغه پرسر لري کنه سر لري دغه د تستا سروان صاحب محترم ډیر ځایونه موږ لیدلې دي
صحیح ډیر زیات مننه لټول اوریدونکو منندوی مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب عمر ځواب ووایي لومړی انجینر صاحب نوري ته زحمت ورکو انجینر صاحب د دې لپاره چې څوک برق ونیسي په نور دنیا کې که یو څوک معمولی کارم کوي حتما دسکش پلاسکي پلاستیکی د پلاستیکی موزه په پښو کوي خصوصا هغه خلک چې کار لري کار کوي او هغه برق نیسي اوغوی تاسو تاسو سپارښتنه څه ده چې څوکی کله چې کار کوي کوم کوم شان رعایت کی چې برق ونیسي د برق په مورد کې ځینې وایي چې که ځای وچ وي وچ لرګی تر پښو لاندې وي نو بیا یې برق نه نیسي دا خبرې صحیح دي او کنی دي
برق نیسي که په وچ لرګی باندې هغه کې منطقه په وچ لرګی باندې برق د وجود نه لاندې نه ځي اما که یې بل چیرې داسې ارتباط ولري منته هغه برق چې سړی ونیسي زه داسې فکر کوم هر سړی اوس په افغاني جامعه کې یو پګړۍ په سر وي د چې څوک پوه سي چې برق نیولی دی هغه بل سړی د کومک ورسره کې خپل پګړۍ دی راواخلي هغه ته هغه ورواچوي راکش دی کې د دغه برق نه اما زه بیا هم د هغه کومه د هغه څه ورته جنریټرونه که څوک استفاده کوي یا کوم برق د برق نه د استفاده کوي دغه مزې دي که زه کنټرول کړي چې هغه لري کنه لوس دي کنه دي او لوس برقونه چې هغه لري نه لوسي که سړی ورسره تماس ورسي کوونه نشي خو هغه مده که چې لمده یې هغه هم برق نشي نو په دې لحاظ باندې سړی هلته هغه صحیح مشکل پیدا کوي نو ما هغه پیشنهاد دغه دی چې د برق د شارتۍ د مخنیولو دپاره دغه مزې نه چې دوی استفاده کوي دغه مزې باید اصولا برابر وي یعنی بیخي شارتۍ ونه لري لوس نه وي او داسې استفاده ترې وکړي اما چې برق نیسي باید یو پګړۍ یا څادر یا هر څه چې د مریض هغه برق نیول تر شا یې واچوي راکشي کې یو بل
یعنی لاس دې نه ورسره لګوي بلکې یو څادر یا پګړۍ یا شی چې د ډیغه په وسیله دې راکش کې
که لاس ورسره ورکړي خدای په خپل برق نیسي او تکلیف ورته پیدا کوي هغه هم نو په دې لحاظ باندې ډېر مهمه ده چې په پګړۍ یا په څادر یا په بل کومه کې شای باندې یا کولی شي چې یو بل سیم کور سره یا غوښتي تر چاپیرې کښې راکښې کې خوته او دا امکان ډېر زیات څه ډېر زیات څه اما وو هر څومره چې د برق وخت کم ور باندې تیر شي هغه سړي سره لمړی کومه کونه سړی ډېر زیات کولی شي ډاکټر صاحب مخکې چې ورته ویلي چې هغه د تنفس هغه کومکم خوله په خوله تنفس باید ورته ورکړل شي که بېهوشي حالته دی تللی وي نو په همدې لحاظ باندې یعنی ډېر امکانات شته خو دغه کارونه دي زه داسې فکر کوم چې یو ډاکټر چې لومړني کومکونه کوي هغه سره د دوی هغه دغه هغه یو درس دې واخلي یا څورته یو کورس دی د چې لومړی کومه کونه سړی سره رقم کوي او دغه دی یو ډاکټر په کومک سره کولای شي چې د داخلي ځکی
بلې صاحب په ځینو هیوادونو کې دا جبري دي هر انسان باید د لومړني کومکونه زده وی. دوی اوس نن سبا انټرنیټ ستا یوټیوب ستا په هر ځای کې کولای شي، په ګوګل کې کولای شي پیدا کی چې لومړنی کومکونه څنګه دی داخله په خله تنفس څنګه ورکول کیږي، نور دا لومړنی مرستې څنګه ورکول کیږي. نو که څوک دا امکان لري چې انټرنیټ لري، امکانات لري، دوی دی ګوریا او نور ته دې هم ورزده کړي، په خپل دې ورزده کړي، نور ته دې ورزده کړي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
ډاکټر صاحب عمری، تاسو د اوریدونکو خبرې واورېدې. یو اساسی سوال به بیا وروست از ماده وی، اول خود دوی پښتنو ته جواب وایست. هغه سوال دا شي ک فرزن یو څوک برقونی سي سخت ضربه او ولیدل او جوړم شو وروسته د په صحت باندې اثر څه دی؟ خو لمړی دی اوریدونکو دوی پښتنو ته جواب وایست. یو ول چې مثلا ځینی خلک په شګو کې خخوي، دا ډول مالجه سیدا و کنه ده صحیح؟ مهرباني
سوال سره. لکه څنګه چې موږ ورور د لغمان افغان سوال چې بعضې کسان مثلا که چېر برق نیسي هغه باید په شګو کې خښ شي، نه دا یوه هم صحیح تازه سمه د خبره صحیح تداوی نه ده. ایدې په ځای باندې چې دغه ناروغ کس چې هغه برق نیولی ده هغه په شګو کې خښو، که چېرې د هغې په جل کې خدا نخواسته کوم زخم رو وي یا کوم ځای کې هغه زخم شوی وي، نو په هغه ته کېدای شي نور انتانات هم مداخله وکړي، هغې زیاته ایدې په ځای مچ کومک ورسره کړی وي، د هغې ژوند نور هم د خطر سره مخامخ کوو. یعنې کېدلی شي چې د همدغه شګو خښولو له امله هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي، یعنې انتانات هلته مداخله وکړي. نو دا یوه صحي او دا طریقه نه ده، د روغتیا د نظره دا هیڅ حقیقت نه لري، او ډېر کوشش به کوو چې دغه معقولې یا دغه معمولې چې په کلیو باندې کې شتون لري دا په لمان زوړو. لکه څنګه مو چې مخکې هم ویل او انځر صاحب هم ویل، او کسان چې برق نیسي اول قدم کې هغه د برق جریان یا مزي چې هغه باید قطع شي، دوهم د هغې سره ورسته دغې نه کته که هغه شور دغه شور مختل شوی وي، یعنی خبرې نشي کولای، خوله په خوله تنفس ورکړ شي، او ورسته دغې څخه هغه جامې کې چې د شارتې لامل استوي وي هغه باید ځان جدا شي، او په یو پاک رجایی یا پاک تادر کې روغتون ته ورسول شي. لیکن دا کار به هیڅکله هم نه کوو چې هغه به په شګو کې خښو، خدا نه خواسته، یا په خاورو کې چې د هغې دغه جریان د برق کم شي. او را به شو څاروان سره تاسو پوښتنې ته چې تاسو د مخکې بیا هم مطرح کړله، هغه کسان چې برق نیولی وي د هغې صدمات یا تردیز یا هغه ترومای چې د برق له امله لیدلی وي، نو دا په آینده کې دته کومه ستونزه نه رامنځته کوي. خو اکثره دغه کسان بیا د انزایټي او ډپریشن خواته ځي، دغه صحنه یا دغه حالت په مغزو کې ناست وي، یعنی همیشه وخت نا وخت ځان سره تکراروي که چیرې خدا نخواسته وایي چې هغه فلاني مرسته نه وای راسته کړې، زه خو د برق وژلم، اوس به زه نشتم په دې دنیا کې، یا دغه هغه چرتونه دي که دای دی نور پر دیگه خبر دی دماغی ستون سر مخامخ کهی. او ایدین علاوه بعض کسان چه ساروان سا چه برق نیولی وی حقا پر موقع حالت که حقا ساهای چه نکروتی کردی وی ایگه دیگه حقا یا زخم کردی وی پا همتو که بوایو چه دموگ معزز و محترم آوریدین که بده بانه پوشی دیگه ایگه نکه چه دی کومنتان مداخله وکی دوره صدا دیگه ناروخ که دلشی چه دی ډیر وخت لپاره اته د افتو لپاره په روغتون کې بستر وي، خو دا ټول د برق نیولې په بیس کې یا په لامل نه رامنځته کیږي، بلکې دغه هغه امتانات نور ثانوي امتانات دي چې هغه ته په زخمو کې مداخله کړې ده، او د ناروغ دې ته اړ کړی ده چې د افتو لپاره په روغتون کې درملنه لپاره پاتې شي. بېرته راځم خپل خبر راټولوم. هغه ساروان صاحب همیشه موږ او تاسو وایي چې وقایه بهتر و ارزان‌تر از معالجه است، یعنی وقایه دیره ارزان او ساده و آسان از نظر مالیه تا با دید کوشش کو که در برق سره همدارن گده نور در سوان مواد سره باید سربازی و نکو یکی سره توک مسخری و نکو که چیر ده کار که و پروان سر در خپل جوان سره خدا نخواسته در کمار ویل دیاده کیدای چې همدا غټو کې موږ د مار تر کومې پورې ورسوي.
bale sahab ډیر مننه ډاکټر صاحب د بل اوردون کې د پښتنې تام کا جواب وایي چې وای په ځینو مواردو کې که څوک ساته کوشي بیا څارویل بدلې وي هغه راباسي بیا د هم غاز دیولې په کویانو کې یا څاګانو کې هم غاز شته.
bale دقیقا فرمان صاحب یو دغه په وسې پهلن زیاتره خبرې پکاو چې غاز نیونه ده خو هغه د مزکه په سر باندې هغه مواد هم موږ و خو چې د غسوان لامل چې کله هغه سوځي یو غاز تولیدي چې غیته کاربن مونوکساید وای لیک نور غازات هم شتون لري لکه د میتان او د شمول نور غازونه چې هغه هم د انسان د ژوند لپاره خطرناک دي. نو په هغه صورت کې په چیر یو څاروي مثلا په یو کاریز کې او یو کوی کې لویږي موږ باید بدون وخت نه په غت تخیز ورونه چې یو په غت ورکت نه شو په هغه صورت کې موږ باید کوشش وکړو چې په حساب نه هغه لایټ یا هغه چراغ را سره ای او دا بل شخص هم په پړې باندې وټړل شي ورکت شي تر څو پورې چې هغه څاروي ته هغه په ډیر کم وخت کې یا هغه شخص ته نجات ورکړي. او اې دین علاوه کچیر ډیر موږ په ډوډز باندې کته کیږو په دغه کاری زیات ها کې نو کېدلی شي چې د موږ هلته نور غازونه هم شتون ولري او د موږ د مرګ خدا نخواسته سبب هم شي. نو کېدم په دې اساس باندې په اکثره ځایو کې پروان صاحب دا هم یادول غواړم په ډېرو مناطقو کې د کوهي ویل اوس خو برمې مروجې شولې لیکن مشران چې موږ ته حکایه کوي وایي موږ به چې کله کوهي ویل یا کاریزونه به ویل په هغه کې به هم سرنګ پرانی کوله یعنی هغلته به هم د باروتو لپاره دای را وکنه او دا پس دانا باروت والا زول اکثر کسانو با داغ باروت بیا چه ورکتا که دل داغ با دقبوی با دمان زولل در حالی که چه اغل تا خدا گازون شتون لری نو دا سالاتی هم که چی رکمزای که مثلا اغل تا سرنگ آلوزایی یا بمون آلوزایی پس باز تاگان و کاریزونو که اغل تا با تاثر تلی سطح پوری هیت سوک با ورکتا نشی نور میتدون هم شتون لری لیکن در باز کوشش کو چه اغل شخص ورکتا کیجی هم بلور نور اشخاص سره په تماس کې په پړې باور کتکیږي او هغه کوم مشکل چې رامنځته شوی دی هغه په اساسي شکل باندې حل کوي.
یو بل شیم ده چې د غازونو خصوصا په کابل کې چې اوس د تشنابونو لپاره ژور څاګان جوړوي په دغه څاګانو یا کویانو کې هم ډیر غاز راټولیږي او کله ناکله خپریږي. خو په هر حال انجینر صاحب برق چې انسان نیسي څو ور سره کوي سوځوي وینه ور وچوي د بدن اوبه وچوي څه کوي
دا بینه خو ډاکټر صاحب په دغه باندې خپېږي چې هغه بینه هغه لري اوس فنل لري او اوس فنم هغه برق انتقالي نو په دې لحاظ باندې د وینه وچوي درته نو په دې لحاظ باندې دغه مخنیوي باید ډیر زر وسی تر څو چې یعنی زه په خپل یو چا سره زه مخامخ ما چې بخ ونیو ما چې لکه په شمه ووهه یو خاطه چې ګول ویږي او بیا بیر تر راپورته سو او ځان یې غوته او مدیر زر می د عمل اجرا کړ یعنی په خپل وجود ته ډیر څه د مر سي هر څومره چې برق زیات سي سړی وژني
بل
سړی وژني دا وژلې همدغه سړي چې د سړی ونه
وینه وچي بس ډېر مننه سلامت اوسه. ډاکټر صاحب عمرې تاسو دې برق نیولو په عواقب هم خبري وکړي یعنی په وژد محل کې څه صدمات انسان ته رسوي د غاز نیولو په اړه مو وایست د غاز نیولو ممکن یو سړی غاز ونی شي حتی به هوش شي روختون ته لاړ شي مالجه وکي آیا دا منفی اغیزه تر ډیره وخت پاتې کیږي او کنه؟
جناب سلام صاحب، هر کسان چې گاز نیولی وي که ته هر ډول وسوان مواد هغه گاز نیولی وي هغه په موږ اوایل کې تا کومې نکنی کولیم چې ودر لو ویل مخ کې کېدای شي سردردی او د سرګیچی ور سره وي ته اوس وخت پوري هغه لمنځ دی او دا شخص یو بت خپل نورمال حالت راګرځي. خو ما مخکې هم وویل چې څاروان چې بعضې کسان بیا دغه سټرس یا د هغه تشویش په بیس کې عصبي ستونزې ورته پیدا کیږي. لیکن موږ ته چې کوم ناروغان هلته د انتوني ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي او هغه ګاز نیولی وي، نو وروسته له تداوی څخه هغه بیرته به سالم کیږي، یعنی نورمال حالت راګرځي، کومه ستونزه یعنی په آینده کې هغه کس نلري. او دې تر څنګ یو شی د یادولو وړ غواړم چې هوا یخه ده فعلا په افغانستان کې. سروان صاحب وایي که چیرې په یو اتاق کې یو ګازي بخاری لګیږي، نو خپله باندې دغه ګازي بخاری ته هر نوی وي تقریبا د 10 نفر اکسیجن مصرفوي. نو دا بخاریګانو ته مختلف عناوین تر لاندې راځي او زموږ خلق ته وایي چې دا بوی نه کوي، دا دود نه کوي، دا تاسو نه نیسي. نو بهتره زم دې ده چې که چیرې هغه بخاری بوی هم ونه کوي، لوګای هم ونه کوي، یعنی هغه کوم پیسا باندې پایپ ونه لري چې هغه دود کښې سره وصل وي، په هر حالت کې کیدلی شي چې هغه کسان شاوخوا ورته کښېني، یعنی په دوامداره توګه هغه مسموم کړي او هغه خدا نخواسته د دې تر روغتونه پورې ورسوي. نو بنان په دې اساس باندې هغه کسان هم بهتر زما تاسو خبرې ته چې ګاز نیولی وي په آینده کې کومې ستونزې هغو ته نه رامنځته کیږي، بلکې هغه په ډېر کم وخت کې نورمال او بېرته خپل روغتیا کامل روغتیا خواته راګرځي.
بسیار ډېره زیاته مننه کورودان. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته ځان راو پیشنې آزادي راډیو.
نوم بشارالله دی، د خوست ولایت څخه در سره په تماس کې یم.
مهرباني کوئ بشارالله صاحب،
زه به یو څو خبرې وکړم. دا چې موږ او تاسې په وطن کې د داسو پیښو شاهد حال یو چې اکثره وخت دغه ډول پیښې رامنځته کیږي که نه، نو د دغه ډول لومړی خو دا وایم د ټولو افغانانو لپاره چې دوی باید د ګزي بخاری یا هم هغه بخاری چې په هغې کې کولا دا شیان سوځول کیږي، د دې پر ځای باید دوی د برق له انرژۍ څخه استفاده وکړي، ځکه چې برق انرژي چې دا یوه ډېره صافه انرژي ده، نو کوم خطر نه رامنځته کوي.
لیکن برق فکر نه کوي چې قیمته دی او ځینې خلک یې وس نه لري؟
او قیمت خدای خو که چیرته د نورو حادثو ته موږ او تاسو فکر وکړو، نو بیا باید له برق څخه استفاده وشي.
صحیح، ډیره مننه بشار الله صاحب. کوردی ودان بل اوریدونکی نه قطع شوی دی، سلامت اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب عمری، زموږ ځینې خلک چې دي د بشار الله په پوښتنې باندې به وروسته نظر څرګند کوي، زموږ ځینې خلک داسې دي چې مثلا یو څوک برق ونیوو یا ګاز ونیوو، خو که ډېر زیات هم ژوبل شوی وي چې لږ څه ښه شي او کښېني، بس بیا یې روغتون ته نه بیایي. فکر کوي چې دا صحیح کار دی او که نه باید خامخا روغتون ته بیول شي، ډاکټر یې وویني او هر وخت چې هغوی رخصت کړو بیا دې کور ته لاړ شي؟
دقیقا سوان صاحب، دا کسانو ته زموږ دا توصیه ده چې اوس د آزادۍ رادیو څخه زموږ غږ اوروي، که چیرې وروسته د ګاز د مسمومیت څخه، یعنی د ګاز نیونې څخه وروسته یا د برق نیولو څخه وروسته هغه یعنی سالم پاتې کیږي، بیا هم یو ځل د چکاپ لپاره باید نږدې روغتیایي مرکز یا روغتون ته مراجعه وکړي. سروان صاحب، کیدلی شي چې په اوایلو کې دته کوم مشکل نه وي، یعنی ځان په قوت کې نیولی وي او وروسته دغه حالت شدید خواته ولاړ شي. یعنی یو کس کیدلی شي چې په اوایلو کې هغه مسموم وي په ګاز باندې، یو عادي سرګیچي او زړه بدوال استفراقات ولري، کله چې بعضې کسان لږ استفراق وکړي چې نه اوس ښه شمه چېرته نه ځمه، نو کیدای شي دغه حالت خدا نخواسته د شدت خواته ولاړ شي. ښه به دا وي چې هغه هلته ولاړ شي، هغه نږدې روغتیایي مرکز ته، حداقل په طبي اصطلاح موږ ورته وایټل ساین وایو، یا په عوام اصطلاح د هغې علایم حیاتي وکتل شي، یعنې فشار او نبض او اکسیجن او زړه ضربان، ادې تر څنګ هغه تبی باید وکتل شي، او وروسته له هغې څخه اگر مالج ډاکټر درته وایي چې ته اوس سالم یې، کومه ستونزه درته نشته ده، ته تللی شي کور ته. لیکن دا کار باید هېڅکله هم ونه کړو چې موږ کښېنو یا د محلي ډول دواو څخه درملو څخه استفاده وکړو، او یا هم په کور کې چې مثلا زیاتره د پرېکړې زړې مشران مورګانې کوي، چې هغه هم زموږ مورګانې هم دي چې ورته وایي نه ته پرېږده، ښه کېږي ویده شه، ښه کېږي انشاءالله سبا ته به الله پاک خیر پېښي. نه الله پاک به خیر پېښوي، خو په دې کې به هم ډېر خیر وي چې هغه د ډاکټر مشوره واخلي او وروسته بېرته کور ته راشي، نو بیا هم ټول زموږ هغه دوستان چې موږ غږار وی په داس حالات کې بود یو ځل هم حتما دغه علایم حیاتی لپاره یا د وایټل ساین لپاره حتما نږدې روغتیا مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې چې ذهن هم آرام شي او ایده هم هغه مالجه او درملنه په اساسي شکل باندې وشي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. انجینیر صاحب، په دې نور نړۍ کې که یو کور جوړی شي نو په هر مرحله کې د شاروالۍ یو معزف سړی ورته راځي یا یو هیئت ورته راځي، هغه ګوري، خصوصا په هر برخه کې ممکن لیاز ورسره وکړي چې په دې برخه کې مثلا خښتې کمې دي یا کلکې دي یا نه دي، لیکن د برق په برخه کې هیڅ لیاز نه کوي. دې ته په کتو څه فکر کوئ، خلکو ته څه وایاست چې دوی چې کله کور جوړوي او دا د سیمونه تیروي د برق لپاره، په دې برخه کې باید بېغوري ونه کړي، باید متخصص کسان راولي؟ فکر کوم چې ځینې خلک خو شاید په خپل سر باندې هغه مغه سړی چې ګلکاري کوي هغه به په خپله سیمونه تیروي، یا ممکن یو بل څوک چې نجاري کوي هغه به هم دا کار کوي، خصوصا په اطراف کې. نن سبا خو تاسو واورېدل چې دا د شمسي المریزي انرژي هم ډېره عامه شوې ده، خلک مې اورېدلی دي چې هغه سړی چې دا سیستم جوړولی شي هغه ورته تنظیموي، بیا هغه په دې نه پوهېږي چې دا خو خطر هم لري، د خطر برخې نشي تشخیصولی. مهرباني.
ما ډېرو هېوادو کې کار کړی دی، هلته چې تللی وم د المان د صنعت قانون مې چې د لندوانۍ دپاره لارښوونه کوي د میزان سره راوړی دی، او هلته مې تفسیر کړی او تفسیر کړی چې دغه یو برقي هم که په افغانستان کې روزنه ولري، یو قانون چې تدوین دي دغه د فارغه مرات نه کې هغه نه مشکلات هغه مشکلاتونو سره مخامخ کیږي. نو په دې لحاظ باندې زه د څه فکر کوم چې په افغاني جامعه کې دغه د فارغه باید یو قانون رامنځته شي، د برق هغه د اوبو برښنا وزارت کې باید رامنځته شي چې لارښوونه وکړي چې د لندوانۍ کې څه مشکلاتونه هلته موجود دي چې دوی باید مراعات کړي. او نو په دې لحاظ باندې یو قانون ډېر مهم دی د دغه کارونو لپاره، او المان چون له تاریخي پلوه یې وده کړې په دغه برخه کې په هر د هر څه لپاره قانون لري. نو نو که د څورتوي د ور د لګولو د مخنیوي لپاره هم د یو قانون لري چې څه باید وکړي، لارښوونه کوي. نو زه په دې عقیده یم چې هغه څوک چې برقي لندوانۍ کوي هغه ته باید دقیقا دغه هغه مراعات کړي. زه فکر کوم چې په داسونو کالو کې به په داسونو کالو کې به دوی ته ډېر زده کړه ورکړي چې دغه قانون دغه قانون مراعات کړي.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسئ انجینیر صاحب. یو اوریدونکی مشته منتظرم پاتې شوی دی، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم کارکون کوټول ته سلام علیکم پاس سلام د مل ماستم سلام علیکم
سلام
ماستم مزان غستانه د سارا علاقه کې چې ډاکټروم نه او د اسکرو یا د سندلې یا د ګایس وینسي د ډاکټر صاحب مزان غستانه د چې داسې ډاکټر ته له سدګین نه نو موږ د هغه مریض لپاره به چې ژر ورکو چې د جوچات سامسي
او بخشه که کستاسی مریض گاز نیولی وی سکرو نیولی وی که چیشی نیولی وی؟
سکرو نیولی نسندلی نیولی نیس نیولی نوچ پا دکتارم نی رسیدگیل نکیز پسارا علاقه که بیامر دا مریض تا دکتار صاحب سمیل غستان را چیش کم شاید خوراک وار کوچ دای جرنو که جلچه ها تروانسی.
دیر علی، دیر علی، دیر منن، دیر منن. دکتر صاحب او مریض دوی تا جواب وست میربانی.
کچری یو نفر د دبرس کورونی ولای وی او یو هم ایدی تر څنګ بل د سوان مواد نیولای وی، نو اول قدم کې به دا نفر به د نارو چې گاز نیولای یا دبرس کورو دا به ډیر کوشش وکړو چې د اتاق څخه د باندې را وباسو، یعنی آزاد هوا ته را وباسو، او هغه ته ورته ووایو کچری شعور ولري، یعنی کوماله ته نیوتلای چې په بین عمیقه سا واخله ته ژوره سا واخله تر څو پورې چې اکسیجن واخلي او کاربن خارج کړي، او دوهم که دغه نفر چې شعوري ښه وه خبرې کولی شوی سروان صاحب دیتا باید مایات، یخ مایات با کافی اندازه دست نچره، یخچال مایات وی عدف مدازه چه در عادی ساره ده تا بو سره کدره چی چه لیمو یا مثلا ده بوری شربت ورده جور کو یا پکور که کچیر شرمبه یا مستی یا غب آد ورده ورده با کافی اندازه سره آدره هم کچیر پکور که یا دردبه که یا پخانه وی کچیر اغا هم نشته وی ده مدنی بو بو بوتل ده ورکی ده پرد وی کشته اپ هغه یو پایپ ودوا چې وګه ته شه مری ته نورو خطاو چې دا پوکوا یعنی په جوړه ساس راغه پوکوا تر څو پوری چې تا کاربن ډای اکساید خارج شي د سګونه او اکسیجن واخلي او څلورم هم دغه شخص باید په یو امور سطح باندې چازاد هوا ته مرستل وی په هغه باندې پروت وی
بله.
او پنځم که چیرې دغه شخص بیا هم ضرورت د سی پی آر پروسې ته لري او په کوم حالت کې وي نو په داسې حالت کې باید خوله په خوله تنفس ورکړو او بیا وروسته نږدې روغتیایي مرکز ته ورکړو.
ډېره مننه، ډېره مننه ډاکټر صاحب فریدالله عمری داخله متخصص او همدارز انجینیر عبدالخالق نوري د برېښنا متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
چې زو یو ځلې پکتیا ته انډی والا
ولا چې خوند به وکړي ډېر زیات به شو خوشاله.
راځه چې زو یو ځلې پکتیا ته انډی والا
ولا چې خوند به وکړي ډېر زیات به شو خوشاله.
نن سبا کې تیر شول آخر درې څلور کالا
لیدو ته دیم تګه سړګیا کلی والا
لیدو ته دیم تګه سړګیا کلی والا رنگا گریا دا برکلی کو لالا
رازچ زو یو زلی پکتیا تا اندی والا
والا چه خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چه خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
کلاک